آزادی رادیو دوستان و السلام علیکم پروگرام ته بخیر راغله سات 2 بجې سوې د آزادی رادیو د دې سات خبرونه تر 3 بجو ده او د افغانستان او سیمه پر حالاتو په دې خبرونه کې رپورټونه لرو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې په افغانستان کې د ناتو پوځیانو د غوث ناتر د ماموریت مرستیال ټینګار کړی چې افغان پوځیان باید پر طالبانو حمله وکړي د افغانستان د سولې د عالی شورا د یو شمېر غړو سره مخبري کړې دي دوی وایي چې هم د سولې د خبرو لپاره قوي اراده نه موجوده خو گاونډوی او د سیمه هوادو ته د طالبانو سفرونه او ناستې کولای شي چې د سولې د خبرو لپاره په افغانستان کې زمينه مساعده کړي د نړیوالو خبرونو سرخط دا دی چې د پاکستان نوی محکمې نن د جماعت یو امام د شګانو پر ضد د وینا په خطر په 15 کاله بند محکوم کړ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د رمادي شهر د برتنی ول لپاره قبایلو ته د وسلو ورکولو خبري وکړه د عراق په اړه د خبر او د نورو خبرونو جزئیات په ورسته په خبرونه کې راسي اول به سید کمال شارف د دې ساعت د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړي
سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان ولس جرګې د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره د استخباراتو د معلوماتو تفاهم لسته کول یو شرمونکي عمل او وباله د افغانستان د سولې شورا د سیمې او غونډې هیوادونو ته د وسلوال طالبانو سفرونه ګټه وربولې او د کورنی چار وزارت وایي چې د مرکزی بغلان دوه لس کلي له وسلوالو پاکړي دي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولس جرګې د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره د استخباراتي معلوماتو تفاهم لسلی کول یو شرمونکي عمل وبله او د لغوه کول غوښتنه وکړه د ولس جرګې مشر عبدالروف ابراهيمي د نن ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو لاندې شنو ورستول چې دا سند د هیواد په ګټه نه دی او د ناوړ نتیجو ځواب ورکونکي به هم چارواکي وي
شما نمایندگان مردم من حیث
دی وای تاسو د خلکو استازي دی و قانوني اورګان په توګه موږ او تاسو په دې برخه کې فوق العاده صلاحيت لرل سوې دي چې آیا د دې شرمونکي تفاهم لیک سره د افغانستان د خلکو برخلیک تعین کړو د ولس جرګې اداري پلاوی پریکړه وکړه چې د راتلونکو ونې د یک شنبه په ورځ به د ملي امنیت شورا صلاحکار او د ملي امنیت عمومي رئیس دغه جرګې د کورنی امنیت کمیسون ته وروغشتل سي د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې او گاونډي هیوادونو ته د وسلوال طالبانو سفرونه ګټور بولی او هیله شي چې په دغه لیدونکو کتونکو کې به د سولې خبرو ته زمينه برابر شي د سولې علي شورا یو غړی مولوي قلم الدین ازادي رادیو ټول کڅه هم د سولې د خبرو لپاره اراده نسته خو دا سفرونه مهم دي
مجبور استم طالبان یک طرف
او دیگر طرف دوی طالبان مجبور دي چې و او بل طرف ته کوشش وکړي ترخو په خپل وړاندې د سولې یو قوي اراده پیدا کړي همدا یو او بل هیوا ته د هغوی تګ راتګ موږ خوشبین کړي یو د ورستی راپورون لمخې د سیتوي بغا په مشرۍ د وسلوال طالبانو یو سیاسي پلاوی ایران ته سفر کړی دی وسلوال طالبانو ایران ته د خپل پلاوی سفر تایید کړی دی د ایراني رسنوي د راپورون لمخې د وسلوال طالبانو پلاوی د ایراني چارواکو سره د اسلامي نړۍ او افغان مهاجرونو په اړه خبرې کړي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوښتنې ملاتړ کومندانی چارواکي وایي چې افغان ځواکونه باید د وسلوال مخالفینو په وړاندې تهاجمي حالت خپل کړي د دا کومندانی مرستیال جنرال کارسن جوکبسن نن ازادي رادیو ټول چې افغان سرتیري تر دا مهاله د وسلوال مخالفینو سره په مخامخ جګړه کې شذلې دي لیدي او د وسلوال مخالفینو هڅه هم کوم نتیجه نه دور کړي په همدې حال کې د دفاع وزارت اپریشن مشر افضل امان وایي چې د دوی ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي او د کورنی چار وزارت وایي چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ دولس کلي له وسلوال مخالفینو څخه پاکړي دي د کورنی چار وزارت ځنګړو کې توغ مندان جنرال اسد الله شرزاد چې په بغلان کې د روانو عملیاتو مشري کوي ازادي رادیو ته ویل چې دغه کلي د هغو عملیاتو په لړ کې پاک شوی چې 13 ورځ پیل شوی دي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اسمت څارو وړاندې کوي
د پاکستان یو تیرریستي ضد محکمې د جماعت یو امام د شیعانو پر ضد وینا په خاطر په 15 کال بند محکوم کړ د لاهور څارنوال شیخ سعید احمد نن تایید کړ چې مولانا ابوبکر په 15 کال بند محکوم شوی دی مولانا ابوبکر چې پر ځان لګیدلې تورونه ردوي د فبروري په میاشت کې د پنجاب ایالت په کسور ولسوالۍ کې ونیول شو د پاکستان ډان رسپانی د یوانا څرګند چارواکي په قول ویلي چې سش کال یوشتنه د نورو د عقایدو او مذهبونو خلاف د څرګندونو په خاطر په اتو کلونو قید محکوم شوی دی په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان کې چې اکثریت وګړي سنی مذهب دي شاوخوا زر تنه شیعگان وشل شوی دی ایران دو جنگی بیړۍ د خپلې هغې باروړونکي کښتۍ د بدرګه کولو لپاره استولی چې تهران وایي د یمن د خلکو لپاره بشري مرستې پکې بار دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د دغو ایراني بیړیو د څارلو لپاره یوه هیلیکوپټر وړونکې بیړۍ سیمې ته استولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملي امنیت له سلاکار سره د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره عراقي قبایلو ته د ژر وسلو او ترینینګ په ورکولو خبرې وکړې. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویند الستایر باسکی فرانس پریس خبري اژانس ته وویل موږ په دې غور کوو چې د روزنې د چټکولو او په وسلو د قبایلو د سنبالولو په شمول په کوم ډول لا ش په انبار کې د سیمه ییزو ځواکونو ملاتړ کولی شو څو رمادي بیرته ونیسي. سپین مانی چې په وروستیو ورځو کې د اسلامي دولت لاسته د رمادي د لویدو په خاطر د کانګرس د جمهوری غوښتونکو له زیاتېدونکو انتقادونو سره مخامخ ده وویل ولسمشر اوباما د عراق د وزیرانو د شورا د پرونی پریکړې هرکلی وکړ چې د عراق په پوځ کې استخدام زیاتوي او په انبار ولایت کې له چارواکو سره همکاري کوي څو لا ژر د سیمې قبایل وروزل شي او په وسلو سمبال شي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وای هیواد اوس له روسیې سره په حقیقي جګړه کې ښکیل دی او اوکراین باید د روسیې حمله ته تیار ووسی. پیترو پروشینکو پرون بی بی سی ته په مرکه کې چې نن خبريږي وویل د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین باور نه لري. د په عین حال کې وویل چې له پوتین سره له خبرو پرته بل انتخاب هم نه لري. پیترو پورشینکو اندیشته ښکاره کړ چې د اوکراین ختیځي برخې به یوازې له پوځي لارې له بلتون غوښتونکو څخه بیرته ونه نیولې شي. نو فکر کوي چې ډیپلوماسي او خبرې د دې مسالې یوازینی لار ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل مسکو تیار دی چې له لویدي سره د دواړو خواو په ګټه همکاري پراخې کړي. لاوروف دا خبره نن د روسیې د مشرانو جرګې یا د فدراسیون شورا غونډې ته وکړه. د همداراز ویل مسکو هیله لري چې واشنگتن به پر اوکراین له خپل نفوذه په استفاده د هیواد له نویو پوځي اقداماتو را وګرځوي. لاوروف په داسې حال کې مشرانو جرګې ته وینا وکړه چې د مسکو او لویدي ترمنځ اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت سړې دي. د لویدي او روسیې اړیکې د 2014 کال په مارچ کې د روسیې له لوري له ځان سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې له یو ځای کېدو وروسته خرابې شوې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په مرکز دمشق کې د روسیې پر سفارت پرونی برید تروریستي عمل وبالا او هغه وغندو. چارواکو ویلي چې په دمشق کې د روسیې پر سفارت د هوان څو مرمۍ لګیدلې چې ودانۍ ته زیان اړولې ده. او د الجزائر پوز د دغه هیواد د مرکز د ختیځ په 100 کیلومتري کې پرون د عملیاتو په ترڅ کې 22 وسلوال سخت دریزي وپشل. د الجزائر دفاع وزارت ویل د بواریا ولایت په فیریکوا سیمه کې د تروریستي ضد عملیاتو په لړ کې پوز ته اتومات وسلې، مهمات او نور وسایل په لاس ورغلي دي.
دا ازادي راډیو د 2 بجې او 8 دقیقې دي. دا ازادي راډیو دوستانو په اړه خبرونه کې ورسته واوري چې په افغانستان کې د ناتو تړون په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت مرستيال وای چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو تلفات د دې لپاره لوړ دي چې افغان ځواکونه د جنگي حالاتو کې د فعالیت او د جنگي تکتیکونو څخه سم مطالعه نه لري. په دې خبرونه کې بواوري چې په روسيو کې ایرانی مطبوعاتو د هیواد ته د طالبانو د یو هیئت ته سفر خبر ورکړ. خو دغه سفرونه څه اهمیت لري؟
دا به خلل دو جهتونه د دقت وړ ده. یو دا چې خپل طالبان کله چې
په دې خبرونه کې په دې ارتباط او دا به هم واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې غړو له پاکستان سره د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د وروستي تفاهم لیک د لغوه کولو غوښتنه کړې ده. په دې خبرونه کې په سیمه ییزو مطالبو کې واوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په اقتصادي او سیاسي اړیکو د خبرو لپاره ترکمنستان ته تللی. دغه سفر د افغانستان لپاره څه اهمیت لري؟
پاکستان وړي چې دا ورته شي ملکونو سره کاروباري اړیکې مضبوطې کړي. ځان ترې نظریه چې دا افغانستان د خاورې
تک دی. په دې خبرونه کې د کابل رسپانو ته کتنه لرو، د حقیقت څه دی او د انصاف فلټه کې ونیس پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو اوریدونکو کتاسي غواړي چې ازادي راډیو اوري نو د انټرنیټ لاري تر ټولو آسان اوریدلای شي. د ازادي راډیو د ویب پاڼه درسته دی www.azadiradio.com. په افغانستان کې د ناتو تړون په مشرۍ د غوښ ناتړ د ماموریت مرستیال جنرال کریستین جاکوبسن وایي چې په افغانستان کې امنیتي ځواکونه باید پر وسلوالو طالبانو حمله جاری وساتي. جنرال جاکوبسن نن لازادي راډیو سره وویل چې د وسلوالو طالبانو حمله هغه سي نتیجه نه ورکړي چې دوی ته مدرلوده. د ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي علت دا دی چې افغان ځواکونه د جنگي حالاتو څخه سم مطالعه نه لري او په جنگي تاکتیکونو سم نه دي خبر. صفی الله ستانګزای په دې اړه نور زیات وړاندې کوي.
د افغان پوځیانو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو د جګړې د زور اخیستو مسالې یوازې افغانان نه بلکې په دغه هیواد کې بهرني پوځیان هم پاندېښنه کړې دي. د ناتو پوځیانو د غوښ ملاتړ د ماموریت مرستیال جنرال کارستن جاکوبسن وایي د افغانستان حالاتو ته په کتو په کار ده چې افغان پوځیان له دفاعي حالت ووزي او تل حملور دریز غوره کړي. جنرال جاکوبسن ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیان پر مخالفینو برلاسي دي او د بریا لامل هم د دوی حملور دریز ده.
The insurgency has not managed to overrun this
way. دوی وسلواله مخالفینو دراتونکو لپاره داسې کوم پلان نه دی ترتیب کړی چې کوم ولسوالۍ دیونیسی یا کوم ولایت دیونیسی او یا کوم بل خاصه لاسترولنه ولري. په مقابل کې افغان پوځانو حمله ډیره کړې دي. هغه سیمه ته ورغلي چې مخکې نه ورغلي. هر وخت چې افغان پوځانو حمله کړي حالات یې آرامه کړي دي. دفاعي حالت د بریا راز نه ده. دفاعي حالت د حل لار نه ده. افغان پوځان باید حملور ووسی هر کله او هر سیمه کې چې دا دریس دوی ور غورا کړای دی کامیاب ثابت شوی دی. د ناتو د لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې را څرګندونی کوي چې وسلوال مخالفینو د افغان پوځیانو په وړاندې خپل حمله ته زور ورکړی او یوازې په تیر یو میاشت کې په کابل کې شپږ انتحاري حمله او 14 شوی دی. وسلوال طالبانو په کندوز، بدخشان، بادغیس، فراه، غور او ځینو نورو سیمو کې هم له افغان پوځیانو سره مخامخ جګړې په دورستي کې زیاتې کړې دي. د ناتو د غوښ ملاتړ مرستیال جنرال جاکوبسن د افغان ملکیانو او پوځیانو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ بولی او وایي چې پوځیانو اکثر له جنگي حالاتو د ناخبرۍ او په زیان منونکو سیمو کې د پوسټو د لګولو له عمله زیان لیدلې. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې دوی د وسلوالو مخالفینو په وړاندې حملور دریز غوره کړی دی او د هغوی په نسبت برلاسي هم دي. دغه وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ځینو سیمو کې د مخالفینو پر ضد عملیات روان دي او دا عملیات به نور هم زیات شي.
بلله
دکې بل
دفتر
د عملیاتو دشمن محمد په دې سربېره چې د وسلوالو مخالفینو د حمله د دفاع لپاره چمتو یو. افغان ملي پاوځ په دې هڅه کې دی چې خپل حملور دریس هم غوړه کړي او ډیر فعالیتونه مهم په دې ډول دي. په هلمند، زابل او غزنی او نو روسیمو کې مخکې لدی چې دښمن خپل حمله وکړي مونږ مخکې کیږو او په وړاندې خپل حمله کوو. کته هم د ناتو چارواکي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان پوځیانو جګړه ستای خو پوځي کارپوهان په دې باور دي چې افغان پوځیان ډیر روزدکړو او تجهیزاتو ته اړتیا لري. دغه کارپوهانو په خبره ناتو او امریکا باید په جګړو کې د افغان پوځیانو د برلاسي په مسأله بسنه ونه کړي بلکې دغه پوځ او هوایي برخې د لا پیاوړتیا لپاره جدي کار وکړي. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
د ازادي رادیو خبريال له بغلان په خپل رپورت کې څه شی به مخکې وویل چې د بغلان د بغلان ولایت د مرکزی بغلان د ولسوالۍ څخه امنیتي چارواکي وایي چې لشتلجه لاس کلیه په وسلوالو څخه نیولې دي. د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی معلوم. په سیمه کې جنگ روان دی او امنیتي ځواکونو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دي چې ډیر ژر به د ولسوالۍ ونیسي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
تاسو د رادیو دوستانو کته سي غواړی چې د ازادي رادیو سره خپل نظر شریک کړئ نو تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم د یو ټلیفون لاري پر 813 شمیره باندې پیغامونه راوستوي. دا ډیره اسانه لار ده. د ازادي رادیو څخه تاسو پیغامونه وخت په وخت خبرېږي. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د خبرونې په ترڅکی کولای شئ چې زموږ د دیونی دوه ځانګړي پروګرامونه د حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې واوري. دغه پروګرامونه زموږ په پاڼه باندې تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورسی ټول ونیس پروګرامونه هلته تاسو بیا بیا اوریدلای شئ. او اوس په ورسو د افغانستان د ولسی جرګې او روسي عکس العمل ته چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتو د ادارې ترمنځ د لاسلیک شوی تفاهم لیک په اړه څرګند کړی دی. د ولسی جرګې په نوی غونډه کې ډیر بحث پر دی وسو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې ولی د پاکستان د استخباراتو د ادارې سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د جرګې نن وویل چې دغه تفاهم لیک باید ژر تر ژره لغوه شي. خو د افغانستان حکومت ویلی و چې دغه تفاهم لیک د اندېښنې وړ کومه مسله نه ده او دا د دواړو هیوادو ترمنځ مخکې هم موجود و. حمیده عثمان د افغانستان د ولسي جرګې د دې نننۍ غونډې له بحث رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د پاکستان له ایس ای سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک له شرمه ډک کار بولی او د لغوه کولو غوښتنه کوي. د جرګې اکثر غړو د چهارشنبه په ورځ په همدې مسالې بحثونه وکړل او دا تړون د افغانستان لپاره زیان اړوونکی وباله. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له سختو خبرو وروسته د دغه تفاهم لیک په اړه وویل:
تاسو د خلکو استاز دی، یو قانونمند بنسټ په توګه په دې برخه کې موږ او تاسو ته فوق العاده صلاحیت په دې مناسبت پام کې نیول شوی چې د دغه ننګین تفاهم لیک برخلیک د افغانستان د خلکو د خیر لپاره وټاکو.
د ولسی جرګې غړو وویل چې دغه تفاهم لیک لاسلیک کول پر افغانستان تحمیل شوی او لاغې سره به افغان ځواکونه د پاکستان د استخباراتو د لاس آله وګرځي. هغوی ټینګار وکړ چې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا دې پړاو ته نه دي رسیدلي چې د دواړو هیوادونو استخبارات د تفاهم لیک لاسلیک کړي. په ولسی جرګې کې د کابل استازي شکریا بارکزی له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې ډېر ژر دغه تفاهم لیک لغوه کړي.
په سخت ټکو یې غندم. هغه څه چې بې شرمانه او ننګینه تړون د افغانستان پر خلکو د تحمیلېدو په حال کې دی، له همدې تربیون څخه ډاکټر صاحب اشرف غنی ته وایم چې ډېر ژر او فوري دغه تړون لغوه کړي.
راپورونه وایي چې څو ورځې مخکې افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو د رئیس رضوان اختر د سفر په ترڅ کې له ملي امنیت سیاست سره دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د دغه تفاهم لیک لاسلیکولو د هیواد په سیاسي کړیو کې سخت غبرګونونه راپارولي او هغه د ملي ګټو پر خلاف کار ګڼلی دی. خو جمهوری ریاست ویلي چې د دې تفاهم لیک لاسلیکول د اندېښنې وړ نه دی او په خاطر دې هم له پاکستان سره ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. تاکل شوی چې دراتلونکي یکشنبه په ورځ د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر او د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غونډې ته وبلل شي او په دې اړه وضاحت ورکړي. د ولسی جرګې د داخلي امنیت رئیس میرداد نجرابی وایي:
موږ د ملي امنیت رئیس او د ملي امنیت صلاحکار یو ځای د یکشنبه په ورځ کمیسیون ته بللي. بل راپور ورکوي چې موږ د راپورونو له مخې حتی ملي امنیت حاضر دی چې تفاهم لیک لاغوه شي.
تاکل شوی چې ولسی جرګه به د دغه دوو امنیتي چارواکو د راپور تر اورېدو وروسته له پاکستان سره د استخباراتي اطلاعاتو د تفاهم لیک د لاسلیکېدو په اړه پریکړه وکړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان او د ملي امنیت د ریاست پخواني مشران د پاکستان له استخباراتو یا آی ایس آی سره د استخباراتي تفاهم لیک لاسلیک کېدل د افغانستان لپاره خطرناک ګڼي او د هغې د فسخه کولو غوښتنه کوي. هغوی وایي چې د افغانستان حکومت باید له پاکستان سره د سیاسي تعاملاتو په برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي.
د پاکستان پوځ په دې اړه په ټویټر د دوشنبه په ورځ وویل چې دواړه هیوادونه به پر دې اساس په دواړو هیوادونو کې، یعنی په افغانستان او پاکستان کې، د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه کوي او د دې مبارزې لپاره به استخباراتي معلومات سره شریکوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تفاهم لیک کې هیڅ ډول د اندېښنې وړ مسله نشته.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی، اول ته خبره پدو شو چې گویا روزنې او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده، چې گویا آی ایس آی د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي. دا خبره قطعا شایع ده. په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي هم دادي څنګه دغه دواړه ادارې کوي شي چې د تروریزم په مقابل کې کوي وکړي، ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي، او څنګه دواړه ادارې کوي شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات تو سره مبارزه.
د ازادي رادیو پر وپانه د دغه مسلې نور جزئیات تاسو اوریدلای شئ. او همدارس ک د افغان بسیم ټلیفون لري پر 1300 باندې شمیره باندې تاسو کولای شئ چې پر همدې مسله او د نن ورځې پر نورو ټولو مسایلو باندې ازادي رادیو ته خپل نظرونه راوستوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادي رادیو اوریدونکو، د ایران د مش یو شمیر رسنوی په حوالم پورستوي کې واردل چې د طالبانو یو هیئت ایران ته تللی وو، او د طالبانو لوري هم لازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړی و چې دوی ځین استازي ایران ته تللی دي. د افغانستان د سولې عالی شورا یو شمیر غړي وایي چې کڅه هم د سولې د خبرو لپاره چندان اراده نسته، خو گاونډیو هیوادونو او د سیمه هیوادونو ته د طالبانو د هیئتونو دغه سفرونه او ناستي کولای شي چې د سولې د خبرو لپاره زمينه برابر کړي. په افغانستان کې د سیاسي چارو یو شمیر څېړونکو په دې نظر دي چې د طالبانو دغه سفرونه کېدای شي د دې لپاره وي چې د سیمې په کچه او په ټول نړۍ کې د ځان لپاره یو سیاسي موقف جوړ کړي. اجمل تورمن په دې اړه رپورت لري.
د سولې د عالی شورا سرپرست وایي چې طالبان هم گاونډیو او د سیمې یو شمیر هیوادونو ته په خپلو سفرونو سره غواړي چې د افغان دولت په څیر د سولې د خبرو لپاره د نړۍ د هیوادونو ملاتړ خپل کړي. عبدالحکیم مجاهد د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل که څه هم ایران تر طالبانو د استادو سفر له دوی سره نه دی شریک شوی، خو د سولې د خبرو په ګټه به تمام شي.
لکه څنګه چې د سولې عالی شورا هڅه کوي چې هم په ملي سطح باندې هم په سیمه ایز کچه او هم په بین المللي ډګر کې ټول د سولې طرف ته رامات کې او د هغوی ملاتړ او حمایت ترلاسه کړي، همدا ډول وسلوال مخالفین هم هلې ځلې کوي، کوشش کوي چې هم په ملي سطح باندې هم سیمه ایز سطح باندې هیوادونه د سولې حمایت او ملاتړ ته رامات کړي.
د خغلی مجاهد په وینا حکومت او وسلوال طالبان په دې پوهېدلې چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره له سولې پرته بل لار نشته. په اینال کې د سولې د عالی شورا یو شمیر غړي د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د طالبانو سفرونه د دوی سیاسي حق ګڼي او وایي چې دغه سفرونه د ملګرو ملتونو او نړیوالو څخه د دوی د غوښتنو د مطرح کولو په هدف ترسره کیږي. د سولې د عالی شورا غړي مولوی قلم الدین ازادۍ رادیو ته وویل چې دا ډول غیر رسمي ناستې د سولې خبرو ته هم زمينه برابروي.
فعلا د سولې لپاره قوي اراده نه ده موجوده. هغه هیوادونه چې د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي د افغانستان د سولې په خبرو کې هم شریک دي. طالبان مجبور دي چې یو خوا بل خوا هڅه وکړي تر څو په خپل وړاندې د سولې یو قوي اراده پیدا کړي. موږ خوشبینه یو چې د سولې او مذاکراتو لپاره زمينه برابر شي.
د خغلی قلم الدین په وینا طالبان لا هم د خپل اسلامي امارت په جوړښت سخت ولاړ دي او غواړي خپل فعالیتونه ولري. په دې وروستیو کې ایراني رسنیو داسې راپور خبر کړی چې د روان کال د سور د میاشتې په 28مه نیټه د طیب اغا په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ایران ته تللی او هلته د سیمې په امنیتي وضعیت او د اسلامي دولت د ډلې د جوړېدو په څرنګوالي د دغه هیواد له امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي. طالبانو هم ازادۍ رادیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې دا سفر تایید کړی او ویلي دي چې دا یو عادي سفر دی او هدف یې د سیمې د وضعیت او کډوالو په اړه خبرې دي. خو د ایران فارس خبري اژان د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاندي مرزي افخم په حواله ویلي چې تهران ته د طالبانو د سفر په اړه معلومات نه لري. تر دې دمخه هم د طالبانو د سیاسي دفتر یو شمیر استازو چین، جرمني، فرانسې، استرالیا او جاپان ته سفرونه کړي دي او ویل کیږي د ایران ته دریم سفر دی. په اینال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي اندېښنه لري چې ایران تر طالبانو د استازو سفر د سولې لپاره موجوده خواري هم په اوبو لاهو نه کړي. دوی وایي ایران کله هم له افغانستان سره ښه او یو مخه ګاونډیتوب نه دی پاللی. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې نظر دي چې طالبان په داشان سفرونو سره غواړي چې په سیمه ایزه او نړیواله کچه خپل سیاسي موقف تثبیت کړي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزه
دا په خلل دوه جهتونه د دقت وړ ده. یو دا چې خپل طالبان کله چې د سیمې له هیوادونو سره په تماس کې دي یا په نړۍ کې له نورو دولتونو سره په تماس کې دي، یو ډول خپل سیاسي موقف او اوتوریته غواړي چې په سیمه ایز او نړیواله سطح کې تثبیت کړي. بل خبر دا ده چې ایران د افغانستان په قضایاو په وسیله لاسته لودلو سره په دې 1500 کلو کې په وار وار د سیمې ظاهرا د افغانستان له یو دولت سره په تفاهم کې روابط درلودلي دي. په خفا کې طبیعي ډول د افغانستان د دولت له مخالفینو سره هم هغه هر څوک تماس درلودل.
د یادونه ده چې په روسیه کې د طالبانو سیاسي فعالیتونه او سفرونه د پخوا پرتله زیات شوي دي. ایران تر طالبانو تر دغه سفر مخکې د دوی یو شمیر استازو په قطر کې هم په یوې غونډه کې ګډون کړی وو او په روسیه کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې افغان حکومت غواړي تر 200 څخه زیات طالبانو ته افغان سیاسي پاسپورتونه ورکړي. خو دغه خبره د افغانستان جمهوریت ریاست یو شایعه ګڼل ده. په همدې حال کې د سولې عالی شورا چارواکي وایي طالبان ورسره منلي چې یو ځل بیا په قطر کې خبرې کوي.
د دا ازادي راډیو اوریدونکو تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ دا ازادي راډیو ته خپل نظر نه راوستوي د افغان بیسیم پر تاسو ته لښ مې را باندې. او اوس به د کابل چاپ ورسپانو ته ورسو چې نن یې په افغانستان کې د سولې د طالبانو د سفرونو او په افغانستان کې پر روانو سیاسي حالاتو باندې تبصرې کړې دي. اسدالله الدین د کابل ورسپانو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا له پاکستان سره لاسلیک شوی استخباراتي سند او په کابل کې ورستیو نه امنیت او تازانګړي کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې آیا د ملي تفاهم سند له پاکستان سره په غلا لاسلیک شوی. په سر مقاله کې راغلي چې زمير لرونکي او وجدان لرونکي چارواکي او د ملي شورا غړي باید دا سند لغوه کړي او یا هم پر ولسمشر او نورو چارواکو فشار راولي چې لغوه یې کړي. د سر مقاله لیکوال بیا په یو برخه کې ویلي چې دا سند به د ولس د یووالي او د ستونزو په وړاندې د همغږۍ کېدو لامل شي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې د ملي امنیت د پخوانیو مشرانو امرالله صالح او اسدالله خالد نظرونه راخستي چې ویلي دي په خپل وخت کې مولا آی اس آی سره هیڅ ډول معامله نه ده کړې. په مطلب کې راغلي کله آی اس آی سره پټه معامله شوې وي دا د ملي امنیت هغو سرتیرو ته بې احترامي ده چې قرباني ورکړې دي. په مطلب کې د ملي امنیت د پخوانی مشر امرالله صالح په حواله ویل شوی چې هغه اوازې به بنسټ دي چې ویل کیږي په خو هم داسې سندونه له آی اس آی سره لاسلیک شوی دي. اطلاعات روز ورسپانه بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د کابل د انتحار اورځه. په دې مطلب کې د عدلی وزارت د موټر په تمځای کې پرنی حمله ته اشاره شوی او ویل شوی چې د حمله هغه محل وشو چې د عدلی وزارت کارکونکو غوښتل په موټرو کې سپاره او کورن ته ولاړ شي. ورسپانه لیکلي چې په دې ورسای کې دا څو حمله ده چې په کابل کې کیږي او د پیښو خلک اندېښمن کړي دي. او په پای کې انیس دولتي ورسپانه بیا په یو مطلب کې د کورنۍ چارو د وزیر سرګندونې راخسته چې ویلي دي تروریزم او افراطیت د سیمې د بې ثباتۍ او ناامنۍ لامل کیږي. په مطلب کې د خاغلی علومی او د هغه د روسي سیال پرونی خبري راخستل شوی چې ویلي دي روسیا حاضر ده چې افغانستان سره د امنیت په ټینګښت او د سرتیرو پروزنه کې مرسته وکړي.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو په خبرونه کې واردل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تللی دی. د پاکستان صدر اعظم د ترکمنستان او قرغزستان د چارواکو سره د غدواړو هیوادونو ته تللی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دی چې دای به هلته له چارواکو سره پر اقتصادي تجارتي او پسیمه کې د سیاسي وضعیت په اړه خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې صدر اعظم شریف په د ترکمنستان له چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو په خبرو سربیره د ټاپی په نوم د غازو د نلیکې د پروژې په اړه هم خبري وکړي او ټینګار کړی چې د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره د پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو شروابط مهم دي. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي په د منځنۍ اسیا، پاکستان او د سیمې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د سول د ټینګش سره په ارتباط کې بولي. په سیمه کې یو څارونکي ایمال خټک د ازادي رادیو خبريال توایي
پاکستان وړي چې دا وکیشې ملکونو سره کاروباري اړیکې مضبوطې کړي. ځان ترې نظریه چې دا افغانستان د خلکو تک دی
دی وای چې د افغانستان لاري د پاکستان لپاره د تجارتي اړیکو پراختیا ارزانه او اسانه کار دی نسبت ودی ته چې د چین او یا پسې مکی د نورو هیوادونو څخه مرسته وغواړي. په دې اړه تاسو نور جزئیات زموږ پر ویب پاڼه پیدا کولای شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا ازادي رادیو په خبرونه کې به ورسته دوه نیس پروګرامونه ولرو، د حقیقت صدای او د انصاف فلټکی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو عبدالواسید د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکي زما په نظر ایران ته د طالبانو د استاذو سفر به د افغانستان د سولې پر خبرو بد اغیز وکړي. یو بل اوریدونکی محمد انور د هلمند څخه لیکي، زما په نظر ولسمشر محمد اشرف غنی دی د پاکستان سره لاسلیک شوی تفاهم بیرته لغوه کړي، ځکه د وخته چې په افغانستان کې پخوانی ولسمشر محمد داود خان وژل شوی، پاکستان په افغانستان کې د لاسوهنې ملا تړلې ده. او عبدالرحیم سمیم د زابل د شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي، په حکومتي ادارو کې باید د احمد شاه بابا عکس وځړول سي. د دیني اوریدونکو نظرونه او د دوی خپل نظرونه دی ازادي راډیو په دغه کې کار نه لري. او اوس به عصمت سروان د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان یو تروریستي ضد محکمه د جماعت یو امام د شیعهګانو پر ضد د وینا په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړ. ایران به جنگی بیړۍ د خپل هغې باروړونکې کښتۍ د بدرګه کولو لپاره استولې چې تهران وایي د یمن د خلکو لپاره بشري مرستې پکې بار دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملي امنیت له سلاکار سره د اسلامي دولت له وسلوالو ډلې څخه د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره عراقي قبایلو ته د ژر وسلو او ترینینګ په ورکولو خبرې وکړې. د اوکراین ولسمشر پترو پورشینکو وایي هیواد یې اوس له روسیې سره په حقیقي جګړه کې ښکېل دی او اوکراین باید د روسیې حملې ته تیار واوسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل مسکو چمتو دی چې له لویدیځ سره د دواړو خواوو په ګټه همکاري پراخې کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د سوریې په مرکز دمشق کې د روسیې پر سفارت پرونی برید تروریستي عمل وباله او هغه وغنده. او د الجزایر پوځ دغه هیواد د مرکز د ختیځ په 100 کیلومتره کې پرون د عملیاتو په ترڅ کې 22 وسلوال سخت دریزي وبښل.
دا ازادي رادیو ده. د نن ورځې د ماښام تر 2 بجو پورې به تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ.
دا سلام پړنی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د فوایدامي وزارت وایي د صحت سیپل کړي چې پر لوی لارو د درانه وزن د کنټرول په هدف نصب شوی تلي ډیجیټلی کړي. د فوایدامي وزیر محمود بلیغ د چاشمې پورز د خپل سلو ورځو کاری پروګرامونو د تشریح پر مهال ویل چې دا مهال د تلي مسله د فساد په یو منبع بدل شوې ده. د جمنه وکړه چې د تلو پاړه به شته مالی فساد لمنځه یوسي. لدی وړاندې سوداګرو شکایت کوي چې په تلو کې فساد موجود دی او د پیسو په بدل کې له قانون پرته درانه وزن ته هم اجازه ورکول کیږي چې د سړکونو دورانېدو سبب کیږي. د فراه ولایت د کرنی مسلم وای چې خصوصي سکتور په دې ولایت کې د گرین هاوسونو یا شنو خونو په برخه کې ډیرش میلیون ډالر پنګونه کړي. د دې ولایت د کرنی رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې یو ډیر شپږ سو جیر بدزمکه د شنو خونو تر پوشش لاندې ده. په دې شنو خونو کې د نیم زر نفر په کاروبار هم بوختي. په دې قسمت
کې حدود 10 میلیون ډالر پرایوټ سکتور یا خصوصي سکتور یا خلکو د یقینو سرمایه‌ګذاري کړې ده. حدود 3 زر کسان په دې سکتور کې په شکل د مستقیم کاروبار کوي.
نو موږ زیات کړه چې شنو خونو په فرا کې د کرنی حاصلات زیات کړي او بزګر دغه حاصلات نور ولایتونو ته هم لیږي. شغلی متین ویل چې د فرا کروندګر د محل هر جریب زمکه څخه په یو کرنیز فصل کې 4 لک افغانۍ عاید ترلاسه کوي. په شمال زون کې د کرنی متخصصین وایي که د باران د اوبو څخه په شړ ډول کار واخستل شي د کرنی په برخه کې به ډيري اسانتیاوي برابر شي. په دې ځون کې د کرنی متخصص محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویل کده باران او واوري اوبوت خاورین بندونه جوړ شي، یو خوا به دغه اوبوت څخه د کرنی په برخه کې ګټه واخیستل شي، بل خوا به پر دغه بندونو د برېښنا وړ بندونه هم جوړ شي. نو موږ زیاته کړ چې اوس مهال په شمال ځون کې تر ځمکې لاندې اوبه هم کمی شوي او حکومت باید هڅه وکړي چې د باران او واوري اوبه زیرمه کړي او کروندګر ته ترې کار واخلي. تدا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنی اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپته افغاني او 15 چپوله، یو ایرو 8 شپته افغاني، یو انګلیسي پوند 9 افغاني، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایراني تومان 10 افغاني او 9 پوله او زر پاکستاني کلداري 1515 افغاني.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ورسره دواړه ونیس پروګرامونه چې د انصاف فلټکه او حقیقت څه دی درته وړاندې کوو. خو تر هغه مخکې یو بل رپورت لرو. د امریکا متحده ایالاتو او د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلاف په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې ایران د مرستې په موادو یو بار بیړۍ د یمن بندرونو ته استولې ده. د امریکا متحده ایالاتو له ایران غوښتنه کړې چې د مرستې د موادو دغه بیړۍ دی جیبوتی ته نږدې د ملګرو ملتونو د مرستو مرکز ته واستوي، خو ایران ویلي چې په مستقیم ډول یمن ته مرستې کوي. دا د مسلې نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبري څانګې په حواله له جانا قال کوزي واوري.
ایران د هغې بارغونکې کښتۍ د بدرګۍ لپاره دوی جنګي بیړۍ استولې چې یمن ته بشري مرستې پکې بار دي. د امریکا متحده ایالاتو هم د ایراني کښتیو د څار په مقصد فارس خلیج ته جنګي بیړۍ استولې. د سې شنبې په ورځ خبره هغه وخت جدي شوه چې ایراني کښتۍ د یمن حدایده بندر ته نږدې شوې او ټینګار یې وکړ چې دوی به خپل بار په همدې بندر کې ښکته کوي. د امریکا د دفاع وزارت وان ډګرمن سټیف وارن وایي د امریکا متحده ایالات او د سعودي عربستان په ګډون متحدان چې د یمن د حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو هوایي بمباري کوي د ایران د دې عمل په اړه اندېښمن دي او ایراني کښتۍ قدم په قدم څاري. وارن زیاته کړه د بیره لري چې ایران د یو بل ډول کار پلان لري، خو دا مهال مونږ په دې اړه زیات اندېښمن نه یو. د امریکا ان بی سی ټلویزیون د دفاع وزارت د چارواکو په حواله وویل چې متحده ایالاتو فارس خلیج ته د آیو جما په نامه د عصري هلیکوپټر وړونکې بیړۍ استولې چې ایراني بیړۍ وڅاري. د عدن په لویدیځ خلیج کې څلور نورې امریکایي جنګي بیړۍ هم ځای پر ځای شوي تر څو د اړتیا په وخت کې ځواب ووایي. د امریکا متحده ایالاتو ایران ته ویلي چې د شهید په نامه بارونکې بیړۍ د خپل بار جیبوتی ته نږدې د ملګرو ملتونو لخوا یمن ته د مرستو ټولولو جوړ شویو مرکز کې ښکته کړي، خو ایران دا غوښتنه رد کړې ده. سعودي عربستان او د خلیج متحدان هر هغه بیړۍ چې یمن ته داخلیږي لټوي تر څو حوثي یاغیانو ته د وسلو د قاچاق مخه ونیسي. حوثي شیعه ځواکونه د حدیده بندر په ګډون د یمن په زیاتو برخو واکمن دي. ایرانی چارواکو یاغیانو ته د وسلو استول رد کړي او ټینګار کوي چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته اجازه ورنه کړي چې د دوی بارونکې بیړۍ ولټوي. د امریکا متحده ایالات هم نه غواړي چې ایرانی بیړۍ د لټون پرته په خلاص لاس یمن ته مواد انتقال کړي. په عین حال کې ایران نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې د دوی بارونکې کښتۍ وګوري، خو امریکایي چارواکو د تهران دا عمل یو پروپاګند بللی او وایي دوی په دې توګه خلکو ته ښیي چې په کښتۍ کې وسلې نشته. د نړیوالو څارونکو په ډله کې جرمن سیاسي فعال کرستوفر هورستل چې مخکې د جرمني ARD تلویزیون ته د خبریال په توګه کار کوه رویټرز اژانس ته ویلي د ایران ماموریت په قطعي ډول بشري دی، هیڅ بیړۍ زموږ د کښتیو څار نه کوي، ایراني بیړۍ هم باید آزاد پرېښودل شي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره وایي چې ډیر ژر به دا پریکړه وکړي چې د افغانستان د هوایی چلند د تنظیم چاري کومې نړیوالې ادارې یا شرکت ته وسپارل شي. دوی وایي چې یو شمېر نړیوالو شرکتونو خپل غوښتنلیکونه ورته استولي دي او دوی په دې اړه په غور لګیا دي. د ازادي راډیو په خبرونو کې بنن تاسو د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکې ادارې له مرستیال محمود شاه حبیبي سره ځانګړي مرکه اوري. په دې مسله باندې غوسم لاسي دوه اونیس پروګرامونه لرو.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربا نورست تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلدونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د لوګر ولایت د مرکز پل عالم یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړی ده. قندغه د پل عالم د خار یو دکاندار دی. قندغه وایي چې شاوخوا 15 کاله مخکې د لوګر د امنیت قومندانۍ د تعمیراتو عامر له د څخه د امنی قومندانۍ د ارتیاوړ ساختماني مواد په پور وړي وو، خو لا تر اوسه یې د پور نه دی ورکړی. هر کوم ځان معرفي کوي مشکله مو وایي.
ما نوم قندغه د ولایت لوګر دکاندار. له 15 کال راته خو کېږي چې د قومندانۍ امنی قومندانۍ لپاره د پوسټ لپاره نن به لپاره مولا تعمیراتي مواد وړي دي لکه سیمنټ شیشه رنگ داشته تعمیراتي مواد او پیسې په نن سبا په دا پنځه کالو کې په دغه رقم مې غلطي وي. کمانډان صاحب ته ورغلم، رضام کمانډان صاحب داسې جدي امر یې راکړ. بله شعبه باندې دولتي په شعبه باندې زه دومره بلد نه یم، خو نه منه پوهېږم. بله شعبه باندې امر وکړ چې دې پیسې عجل به ورکې، که پیسې نه راکړې متین له معاش یوازې چې دې سړي ته باید ورکول چې په دې حق خلاص وي. بیا هم هغه شعبې ته چې هغه سرنوالي ته معرفي پیکه سرنوالی ته چوارلم دوه درې جلبه مې راوسته قمندانۍ ته متین خان ته، متین خان حاضر نه سو سرنوالی ته. بیا قمندان صاحب ته ورغلم، رضې مې وکړ، بیا د سرنوالی نظامي ته راجع کړه. دا نظامي سرنوالی ته چې مې بوته دغه عریضه چې له هغه جنه جلب راکړه، مکتوبي جلبې ورکړه، متین خان یې راوغوښته سرنوالی ته.
متین خان څوک دی؟
متین خان امیر د تعمیرات د قمندانۍ امنی ولایت لوګر. بیا هغه یې راوغوښته، بیا هغه تقریبا څلور میاشتې مخکې د جدید میاشت کې بیا هغه ویل چې پیسې زه خو اوس نه لرم، بیا ور به کوم. سرنوال صاحب هم ویل چې زه صحیح ده، خو د حکومت شاید له خپل له جبه یې خو نشي تر کولی. ویل حکومت دا ایستلی پنځه کاله کېږي، د حکومت پیسې څنګه نه در ایستلی؟ حکومت خو دا قانون دی چې یو شی چې جوړوي اول دغه تخصیص راځي، پیسې ورکوي، بعد لګې نه شی جوړېږي. نو دا سره کم کېږي چې پنځه کاله کېږي چې شی جوړ کړي دي او پیسې حکومت ته نه دي ورکړي، او پیسې اخیستي دي دا یې خپله. بیا سرنوال ته ویل چې نه وخت ورکړم. ویل خو وایي څومره وخت چې ته وایي زه ور به کوم، هېڅ مشکل نه ده. ویل چې دوه میاشتې. ویل دوه میاشتې وخت به ورکړو، پروا نه لري. دوه میاشتې سرنوال ته ویل که اخر سور اخر سور تقریبا څلور میاشتې راځي له جنرال راته خوا. پرون نه بل ور سرنوالی ته ورغلم، دا نظامي سرنوالی ته. سرنوال ته بیا راتل چې موږ متین خان ته ټلیفون کړی چې ورور وخت د پراده د سفیر ته د پیسې ورنکه. ویل به درې پیدا کوم، یا له حکومت را باسم بیا ورکوم. ما وخت نو سرنوال ته ویل چې سرنوال ته پنځه کاله کېږي چې ما ته نه وایي چې نه درکوم. وایي چې کوم پرغه دوشنبه درکوم، چهارشنبه درکوم، سه شنبه درکوم. پنځه کاله په دوشنبه او سه شنبه او چهارشنبه را باندې تیر کړه.
قرارداد تاسو څه وخت کړی دی؟
قرارداد هم نه وایي، ما دکان وغه بندانی سره مالته ولایت کې له ما نه شیشې ولل چې دلته مشې ماته ده، ماته به منډې ویل چې شیشې راولګوه، که سیمنټ په کار کېده له سیمنټ راکاله، ګچ راکړه، شی چې په کار یې وه له مال دکان ول د خپل کور شیان په بندانی په نامه ولل. خلاصې درته ووایم،
دغه مواد چې د متین خان وړي دي د هغې بلونه تاسو سره شته؟
وو شته. بیا له متین خان هم یو کاغذ اخیستي چې هغه راته لیکلي چې یو لک شپږ شپېته زره روپۍ د دغه سړي له کومندلۍ له درکه له نالبایي دغه دیوال له دغه پوستې را ورکوم. په بل قراردادي باندې لیکلی چې دې ورکړه، دې په ما ده او ما ته بل ختم راکړي چې د دې یو لک شپږ شپېته زره روپۍ له کومندلۍ له طرفه زه قرضدار یم. او بل د
تاسو وبخئ، د څومره پیسو مواد تاسو نه وړي دي؟
یو لک شپږ شپېته زره روپۍ.
پنځو کالو کې یو لک شپږ شپېته زره؟
نه، دا درې کاله کېږي چې دې ورکوم. په دا درې کاله کې لانجه مې ده ورسره چې شی نه ورکوم، پیسې وشه غواړم. په دوه کالو کې دومره شی راشکه وړي دي.
تاسو په دې مطمئن شوي چې دغه مواد واقعا د امنیت قومندانۍ ته وړي دي او د لوګر د امنیت قومندان دا مسله تایید کړي؟
وو کومندان صاحب ته مې دوه درې واره عریضې کړي، دغه د عریضې فوټوکاپي را سره شته، د سرنوالي جلب فوټوکاپي را سره شته، ټول شیان عریضې مې چې کړي ټول فوټوکاپي مې له ځان سره ساتلې.
بیا بالاخره وروستۍ فیصله څه شوې؟ امنیت قومندانۍ تاسو ته څه ویلي؟
قومندان صاحب د امنیت راته فرضیه کولې کله جدي چې دې پیسې خامخا متین خان به ورکوي. متین خان ته یوه ورځ هغه ته مور واچوله، دا څه شو دی جیل ته یوه ورځ بیا بیا ته خوښ ویلې ورکوم. قومندان صاحب بالکل ورکوم، په دغه هفته کې ورکوم، له هغه هفتې نه هم دغه شپږم میاشتې بیا تېر شو. دا بکه بازي غلطي دا سرنوالي نظامي صاحب دا سرنوال صاحب ورته ویل چې په دوه میاشتې کې ورکوي. ویل و که ور مې نه کړه بالکل زه بکه باز غلط پرېپکار چل باز دغه سړی یم. دا رزي شاتم درکم د سرنوال صاحب د نظامي سرنوال صاحب راته لیکلې ده.
اوس نو تاسو څه غواړئ؟
ما دا د کمانډان صاحب افراد ده یا سیمان صاحب ده، د کمانډان صاحب په تر لاس لاندې دي دغه متین خان. خو دې ته باید وایي چې ورور د خلکو پیسې راوړي، حکومت نه بس ولې خلکو پیسې نه ورکوي؟ خلک ولې زبرای مزمن ولې زبرای خلک دغه رقم دي خلک چې حکومت نه فاصله نیسي؟ بل وګه څنګه پراته اولاد نه وګه ده، نو مجبور چې د حکومت داسې ناروا راسره کې مجبور چې بل خواته مخته وکم.
کسان چې قندغوي چې د لوګر د امنیت قومندانۍ اجراتو سره سره یې ونه شو کړی چې خپل پیسې ترلاسه کړي، خو موږ د قندغه ستونزه د کورنۍ چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجربي سره طرحه کړه.
اوس خو دا مشکل داسې ده چې دا پنځه کاله مخکې دا کار شوی دی. ایجاب کېږي چې دا امنیه قمندان د لوګر یو پیشنهاد راوړي جلال ماب وزیر صاحب ته چې د حکم ورکي چې د بودیجې نه هغه مخکنی پیسې ورکړ شي. خو انشاءالله
نه نجربي صاحب بخښي، په دوه کالو کې د تعمیراتو مواد وړل شوي، یعنی پنځه کاله مخکې په دوه کالو پور ده ده یو لکو شپک شپی تزاره او ده دری کالا کیگی چه قندغا دی پیسو پس منده تر لکه یو ده کس ده تعمیرات و عمر متین نمیگی متین خان دو دوی پیسی نوار که
خوب داوی چه امغا وقت قندغا جان باید وزارت داخلی سر ده موضوع شریک کره و خونه ده کره او سم چه تاسو میربانی کره ده انشالا یو حیات لگو لوگر تا ده موضوع سیرو بررسی کو او د بررسی د نتیجه چې پلاس راځي مونږ وزیر صاحب سره شریک کو د وزیر صاحب هدایت اخلو کوشش کو چې د قندغا ورور چې دومره لطف کړی دی زورنی کړی دی پولیس ته قرض ورکړی دی د دې پیسې باید اجرا شي خو زما هموطنانو ته داسې پیغام لرم چې پلیس خپله بودیجی لري پلیس خپله قراردادونه لري پلیس هیچ ضرورت نه لري چې د دکاندارونه د محلاتونه جنس قرض واخلي هموطنانو ته خواهش کوم چې دا کار باید نکوي په هر محل ولایت ده که ولسوالی ده زمون قراردادیان شته که کوم ضرورت بوي باید پلیس د قراردادانونه مطابق د اصول نه جنس واخلي خب بیا هم داسې اشتباه شوی دی په لوګر کې د مغه زمان چې قماندان صاحبان و اغام غفلت کری دی خدا ورور هم لکه غفلت کری دی چه پا مغا وقت چه کماندان سبتا ویلی چه پیسی ما ترا که اغا چه پیسی نده بر کری باید دا ورور وزارت داخله نه ده تفتیش اداره نه 119 لاره نه او اخپال ده وزیر سب دروازه پا مخ کولو ده که دایی چه چه با اغا پا مغا وقت شکایت که خوست نده شوی بیا من کوشش که و انشالا دا مثلا من حلو تاسو تا او طول هم وطنون تا ده ده چه قنداغا جان پیسه ورسی من شریک که و دا موضوع
نجابی سب دامت اغا وی دا قنداغا وی چه دا یواز نده چو دو کندارن نورم دی چه دو دوی پیسه ده لوگر پا امنی قماندانه پاتی یا پا امده غا کسمتین خان چه ده تعمیرات و عمر ده فکر نکوی چه دست مسائل وجود لري چه دغه زین قراردادیان هغه کسان چه د کورنۍ چارو د وزارت په بیلابیلو برخو که کار کوي لږه استفاده جویی هم کوي دست موارد لري
خو ما سره چې کوم شکایت راغلی دی په همغه وخت کې حیات توظیف شوی دی مسله بررسی شوی دی خو اوس چې دا موضوع په لوګر کې شوی دی نن کوشش کوم چې یو حیات مو لیگو دا مسئله در نجده نه سیرو و بگورو چه دا واقعیت لری که قنداغا جان اسناد و شواهد و مداره
دوی بلون او اسناد لری
او دی سرابوی انشالا ما دا موضوع گزارش رو ریایت وزیر سب سر ز شریک کوم دو وزیر سب نه ادایت اخلام کوشش کوم چه ریاست محترم تعمیرات تا دا اسناد مونگ آغا تا لیگو رسمن چه دا دی ورور پیسه جر تر جر بعد اجرا شی و پیسه برسی
یعنی تاسو دا جمعنه کوی چه قنداغا تا به پیسی تاسو ورکوی پا اغا صورت که چه دو دوی اسناد محسق
پا دی صورت که قنداغا جان اسناد بولاری د لوګر زمونږ پولیس د دینه جنس خستوی مونږ د تاسو ته وطنانو ته او قنداغا جان ته اطمینان ورکوم چې د دې پیسې انشالله مونږ د تعمیرات لاله نه اجرا کوو و دا انشالله پیسې اخلي کوم مشکل نشته خو زما خبره داده چې باید قنداغا جان خپل یو ور په وزارت داخلی نه زما په اداره کې تشریف براوري یو درخواست براوري چې د دې درخواست سره سم مونږ اصولا یو هیئت توظیف کوو
تاسو ته څه وخت قنداغا مراجعه او کی څه وخت تاسو وخت لرئ
اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو د دې نه شروع هر لحظه چې راځي دا د تفتیش اداره چې د دروازه د دې پر مخ کولاو ده مونږ د په خدمت کې د ټول هموطنانو په خدمت کې زما هموطنان چې کوم مشکل پولیس سره ولري کیدای شي چې هغه موضوع ما سره شریک کوي زه ژر تر ژره حیات توظیفوم موضوع بررسی کوم د چا چې کوم حق وي انشالله اغوی تا حق ورسی
دیره منه نه کور ودم
میربانی دتانم دیره منه نه چه همیز دا موضوع ما سر شریکه زده هم وطنان و دتاسو پا خدمت کن
تاسو هم کولی شی خپلستون زلمون سر تر حق لی زمون در تیلفون شمیره ده 0-2-9-8-2-9-0-2-0
ازادی راڈیو دا مدنی طولنو دو چوڑاولو دا دیموکراتیکو ارزښتونو دا تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت څه دی د خبرونه درنو اوریدونکو د زلمو د روغتیاي مسایلو په اړه وغوښتل چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز سره مرکه وکړو. خغله وزیر ک په سر کې د خپل روغتیاي پروګرامونو په اړه چې پراتلونکي کې پلی کول غواړي مکمل معلومات راکړي.
چون موضوع صحت کې از اولویتای دولت وحدت ملی است
دا چې د روغتیا موضوع د ملي وحدت حکومت له لومړیتوبونو څخه ده او روغتیاي وضعیت او د غشند روغتیاي خدماتونو وړاندې کول معیاري نه دي چې د خلکو ستونزې هواري کړي. نو هغه ستونزې چې موجود دي اول دا چې لا هم د افغانستان 50 سلنه خلک اساسي روغتیاي خدماتونو ته لاسرسی نه لري. په ځنګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو او لرو ولایتونو لکه نورستان، روزګان، دایکندي، غور، بادغیس او نور کې اوسېږي. دا یو موضوع. بل موضوع دا د روغتیاي خدماتونو وړاندې کول دي ځکه هر کال شاوخوا 3 میلیون ډالر د درملنې لپاره که نورو هیوادونو ته ځي اړتیا ده چې د دې مخونی ولسی او خدمتونه هم معیاري سي. درېمه موضوع ده درملو موضوع ده چې په قاچاقي ډول راځي او بې کیفیته ده او دا چې بې کیفیته ده د خلکو اړتیا نسی رفع کولی. څلورمه موضوع ده چې باید اداري سیستم شفاف سي او ځندني اداري پروسیجرونه چې د فساد لامل ګرځي هغه باید له منځه ولاړ سي او د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وسي. بلده چې د ملي وحدت حکومت ته نو مشارکت ضرور دی او هغه مشارکت چې هم قومونه خپل ځان پکې پیدا کړي او ورتیاوی په پام کې ونیول سي ځکه چې دا روغتیاي موضوع ده او دا تخنیکی موضوع ده. نو ځکه اړین ده چې با سوي کسان په سیستم کې شامل کړو او په څنګ کې مشارکت هم پام وکړو. دا غلمړی توبونه دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو ورستیو درې میاشتو کې په دې اړه څه اقدامات کړي او پر راتلونکو درې میاشتو کې هم ځینې عملی کړنې په پام کې لرو چې وکولای سو خلکو ته ښه خدمت تونه وړاندې کړو. که څه هم په لاندې محل کې به د دغه ستونزو حلول ستونزمن وي خو که یو ښه بنسټ هم کښېږدو چې د راتلونکي لپاره او د نورو حکومتونو لپاره یو لاره جوړه سي چې خدمتونه معیاري او د خلکو ستونزې هوارې سي
او بتونن خدمات معیاري شي او مشکل مردم نگاه سي مرفوع شي.
ښاغلی وزیر، اوس د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د ختیس په نوم یو روغتیاي کمپلیکس جوړوي. کو وایي چې د دغه کمپلیکس د جوړولو کار به څو وخت پیل او څو وخت به
کمپلیکس ختیز کی د ولایت ننګرهار موقعیت داره؟
ختیز کمپلیکس چې په ننګرهار کې موقعیت لري ځکه د افغانستان ډیری خلک خصوصا په نورستان، کونړ، لغمان او جلال آباد کې اوسیدونکو کسانو ته د معیاري خدماتو د وړاندې کولو زمینه نه موجوده او کوي هم نو ارتوی نسی پوره کولای. نو مدا احساس کړه چې د یو ځنګړي کمپلیکس جوړول پیل کړو چې دغه څلور ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ به د نورو ولایتونو د اوسیدونکو ستونزې هم هواري کړي. د بنسټ ډبرې شودل سوي د تدارکاتو بهیر روان دی چې تر درو میاشو پورې به دا بهیر بشپړ سي، تړون به مشخص سي او کار هم پیل سي چې باید تر راتلونکو دوه درو کلونو پورې د جوړولو کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته چمتو سي.
کار صورت بگیره که در ظرف دو یا سه سال آینده باید ای تکمیل شوه او برابرداری سپرده شوه.
د دغه کمپلیکس په جوړولو سره بیا هغه کسان چې پیښور او اسلام آباد ته د درملن لپاره ځي د هغوی ستونزه به هوار شي او یا د امکانات به ولري چې د درملن لپاره نور هیوادونو ته د تګ مخونی ولشي.
ما امیدوار هستیم که کار صورت بگیره اما این زمان گیر است.
مشیله منیو چې دا کار وسی خدا به وخت اړتیا ولري. اول خو د جوړولو کار دوه درې کال نیسی، دوهم باید په تدریجي ډول پکښې کیفیت او معیار رامنځته سي او وسایل ورته راوړل سي ځکه په کراچي کې د آغا خان روغتون په 12 کلونو کې د غلطه رسیدلې دی. مشیله منیو چې قدم په قدم د غیلې ته ورسېږو خو وعده مو ده چې اول دغه روغتون جوړ سي او د شاوخوا ولایتونو د خلکو روغتیایي ستونزې هوارې کړي او قرار قرار کېدلی سي چې ښه اسانتیاوې پکښې برابرې سي، ښه متخصصان ورته سی او گاوندۍ هیوادونو ته د خلکو د تک مخونی ولسی دا امکان لري خو وخت غواړي.
رفتن شوه به کشورهای همسایه کې امکان پذیر است اما زمانگیر.
په یو نوې اقدام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ځینې ستونزو له امله په کابل کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلي چې له خلکو له خوا یې هم هرکلی شوی دی. کراته وایي چې ستونزې څه وي او یا په ولایتونو کې هم دا پلان لري؟
مشکل یې چې وخت مې مرزي خدمات معیاري چې د سکتور
خدمتونه معیاري نه ول، کیفیت نه و او له بده مرغه خصوصي سکتور په افغانستان کې له معیار پرته پرمختګ کړی دی. دا چې د ځینو رسنیو له لارې دوی غټ غټ او غیر عملي اعلانونه کول او خلکو ته دا ویل چې هغه خدمتونه چې په نورو هیوادونو کې دي دلته موږ په خپل خصوصي روغتونونو کې لرو، موږ غوښتل چې یو ارزونه وکړو او په ارزونه کې مدا وموندل چې دا رښتیا نه دي، اعلانونه غیر عملي او خدمتونه غیر معیاري و. د مثال په ډول ویل به چې موږ څلور ساعته روغتون یو خو چې ور بغلو نو تړلی بوه، یا دا چې ویل به چې موږ متخصصان لرو خو بیا به نه وه، یا هم د لابراتوارونو په برخه کې لږ تر لږه یې د هغه مخکینۍ مقررې له مخې هم خدمتونه نه وړاندې کول. نو که دا دولتي وي که خصوصي، موږ باید وګورو چې آیا مسلکي معیاري او عملي خدمتونه وړاندې کوي که نه، آیا افغاني فرهنګ په پام کې نیسي که نه. نو ځکه موږ اړینه وګڼله چې ارزونه وکړو، نو نه روغتونونه چې خدمتونه یې معیاري نه وه هغه مو وتړل تر څو چې دوی حداقل معیار باندې ځان برابر کړي، حتی سیمه ییز هم نه. دوهم مو شاوخوا 40 روغتونونه تنظیم کړل او نومو پرې کښېښود د لومړني تشخیصي مرکزونه، ځکه نه یې عاجله خونه درلوده، نه د عملیات خونه، نه د وینې بانک او نه متخصصین. نو موږ مجبور سو چې دا کار وکړو چې هم دوی اصلاح سي او هم نورو ته عبرت وګرځي. نه یوازې په کابل کې بلکې په جلال آباد کې هم دا کار روان دی. تر اوسه یې نتیجه نه ده راغلې او دا کار په تدریج سره په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. هغه ستونزه چې موجوده ده هغه د کادر ستونزه ده، ځکه کوم کسان چې موجود دي هغه په شفاف ډول نه دي راغلي. او صادقانه باید وایم چې په دې کار او سیستم سره نسو کولای چې هم شفافیت راولو، هم فساد ورک کړو، او هم کیفیت ښه کړو، او د غلاس خدمتونه پراخ کړو. موږ اړتیا وینو چې خپل کدري سیاست ته هم پام وکړو چې د قومونو موضوع ده، هم د مشارکت او هم د وړتیا. نو ځکه دا کسان باید د یو شفاف سیستم له لارې راسي. ټول هغه معیارونه چې موږ پکښې په پام کې لرو باید عملي کړو، که نه نو ناشونی به وي.
انشاءالله تعالی ما میتونیم تمام معیاراتی که مد نظر داریم باید عملی بکنیم، در غیر از اون ممکن نیست.
وزیر صاحب، تاسو په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړین د کچې د راټیټولو په برخه کې یو درې ورځنی کنفرانس درلود، پایله چه شوه؟
این کنفرانس برازی بود که یک تجدید تعهد دوباره کشورهای تمویل کننده و دونورا را به خاطر بهبود.
دا کنفرانس د دې لپاره و چې په دې برخه کې د دونورانو ژمنه بیا را تازه کړو. زموږ د میندو او ماشومانو روغتیا په ځنګړي ډول د امیدوارۍ پر مهال او دغه ماشومان مو له سرخکان او نورو ساري ناروغینه ځورېږي او د مړینې کچه هم پکې ډیره ده. نو اړینه و چې موږ یو ځل له تمویل کوونکو سره خبرې وکړو، ژمنه واخلو، د ګډو ستراتیژیو په اړه تفاهم ته ورسیږو چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به عملي سي. نو دا یو ښه فرصت و چې د عامې روغتیا وزارت ورنه ګټه واخیسته او د ډونرانو ژمنې واخیستې. په ستراتیژیانو سره سلاس و د کابل په نومو یو تعهد لیک هم لاسلیک کړ چې هم افغان حکومت ژمنه وکړه او هم ډونرانو. د افغان دولت ژمنه دا وه چې شفافیت به راوړي او د اداري فساد په وړاندې به مبارزه کوي، خپل اداري سیستم جوړ کړي او تدارکاتي سیستم ریفارم کړي. دونران ویل په هغه صورت کې چې تاسو حساب ورکوونکي اوسئ، سیستم او پروسیجر مسام او شفاف وي، موږ ژمن یو چې د 2013 کال تر پای پورې په دې برخه کې له افغان دولت سره مرسته وکړو. نو دا هغه فرصت و چې موږ په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د ښې روغتیا لپاره ورنه استفاده وکړه.
کې یک فرصت بود کې مو از استفاده کړیم به خاطر بهبود صحت مادر او اطفال د افغانستان.
د مرستې اندازه معینه نشوه؟
هنوز مشخص نیست، با وجودی که وعده کردن که در حدود
تر اوسه پورې نه ده مشخص سوی، که څه هم وعده وکړی چې د 400 تر 800 میلیون ډالر پورې به وي، خو لا هم سمنه ده مشخص سوی، ځکه چې تر دې وروسته ستراتیژیانی پراخیږي او لګښتونه باید معلوم سي چې دغه کار چې موږ په افغانستان کې کوو څومره مرستې ته اړتیا لري. خو دا چې د مالی او تخنیکي مرستې ژمنه موجوده ده او توپ هم د عامې روغتیا په میدان کې دی، نو اوس باید موږ د سم پروپوزل سره ورسو چې دوی تمویل کړي.
خدمتشان بره او ما امیدوار سیم که وایره تمویل میکنن چون تعهد کردن.
خغله وزیره د بهرنی هوادونو سره داسې کوم تړون موجود دی او یا هم په پام کې لري چې هغه ناروغان کوم چې په افغانستان کې درملنه ناشونی ده به یو مناسب قیمت ده درملنه لپاره د غو هوادونو تولاړ شي؟
د این کار ما با کشورهای همسایه با وزرای ساتامی مثلا کشور پاکستان
په دې برخه کې موږ د پاکستان، هندستان، ترکیه او امریکا د امیر روغتیا له وزیرانو سره خبرې کړې دي. له هندستان سره د ناروغانو د درملنې په اړه خبرې سوي دي، ځکه ډیری افغان ناروغان چې هند ته د درملنې لپاره ځي د ژباړونکو لخوا دوکه کیږي. موږ او تاسو اوریدلی چې یو افغان خوراکي لفته پورته کړی و او ورته ویلي و چې ستا ایم آر آی مو وکړه. موږ دې ته هم یو ستراتیژي جوړه کړې چې یو شمېر روغتونونه چې په هند کې موجود دي چې نرخ یې معلوم دی، اندازه یې معلومه ده، خدمتونه یې معیاري دي، نو کار روان دی چې موږ یو 10 روغتونونه مشخص کړو او هغه کسان چې هند ته ځي دلته یې وپوهوو چې راسن همغه روغتونونو ته ولاړ سي، چې هم د ژباړې له غمه بې غمه وي، هم روغتونونه ورنه ناسمه استفاده ونه کړي. نو په دې برخه کې موږ د 2-3 روغتونونه روغتونونه او پخپله د هند عامه روغتیا وزارت سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. که څه هم هند ویلي چې د یو شمیر ناروغانو وړیا درملنه به هم کوي، خو دا خبره تر اوسه معلومه نه ده او موږ دا هڅه کوو چې روغتونونه معلوم کړو چې د افغانانو اضافي پیسې وانخلي. په پاکستان کې هم دا کار سوی دی. دا خواجله موضوع ده، خو اصل خبره دا ده چې موږ باید همدا امکانات په افغانستان کې برابر کړو چې افغانان احتیاج نسی. په دې برخه کې هم د هند او هم د شیخ زاهد بن عربي روغتون سره خپلې سوي چې په نږدې راتلونکي کې به پرانستل سي. د اماراتو د دولت شمنه دا ده چې د تجهیز، روزنې او دوا په برخه کې موږ سره همکاري وکړي. دا یوه لاره ده چې د افغانانو ستونزه هوارولی سو. بل له چین سره خبرې سوي، ځکه د جمهوریت روغتون د چین لخوا جوړ سوی دی. هغوی هم لیواله دي چې دغه روغتون تمویل کړي. که موږ وکولای سو چې دغه دوه روغتونونه هم په اوله کې معیاري او خدمتونه ښه کړو، نو له اقل د نیمو هغه افغانانو ستونزه به هواره کړو چې بهر ته د درملنې لپاره ځي.
جلوګیری کنیم و خدمتو مشکلش د افغانستان مرفوشه.
وزیر صاحب، دروسی پښتنه په توګه غواړم پښتم چې خلک په کتنځایونو، لابراتواري معایناتو او په روغتونونو کې د درملنې له مختلف وضعیت څخه سره ټکوي چې د خدمتونو په وړاندې فیسونه یو شان او معیاري نه دي. په دې برخه کې تاسو څه پلان لرئ؟
فیسا معیاري نیستن. فیسا هر کس نظر به علاقمندیش
فیسونه معیاري نه دي، ځکه دې برخې ته پاملرنه نه ده سوی. هر چا چې هر څومره واخیستې اخلي. یو ګډ دولتي او خصوصي کمیسیون په دې برخه کې کار کوي او چې کله یې تخنیکی کار بشپړ سو، ان شاء الله چې دا به اعلانو او د رسنیو لارې تر خلکو رسو. خو بیا هم اړتیا ده چې دولت جدید څارنه وکړي. که سم څارنه ونه سي او هغه هم شفافه څارنه، نو ستونزې به موجود وي. دا باید معیاري سي او ډېر ژر معیاري کیږي.
ای باید معیاري شه او ان قریبی معیاري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانه کې. azadiradio.com